غرمه مخکې لس بجې دي. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتونو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 15 ملي متر پورې اورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجمې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د محسو کارکوونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنجشنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګرۍ کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، په دې کنسولګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمریني لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمریني لوبه د چهارشنبې پر ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسېده.
بیا هم خرغله رازو اول مطلب ته. د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو د کورونا چارو وزارت وایي دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوځ ویلي په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوی چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوی چارو د مرستیال محمد خورم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د کورنوی چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 28 نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنوی چارو وزارت په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دغه وزارت پرستیال له پاکستاني پلاوي سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یوه بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتي چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوی چارو د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دې ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارلی شي.
زه په دې اندېمه چې د طالبانو اداره اس کله په دې باندې نشي توانېدلې چې د پی ټی ټی ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي،
په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوځ د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د دغه هیواد د لوی درسیس جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستاني وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوي ویلي چې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو د برید په تړاو یولس تنه نیول شوي چې د ده په وینا له ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړې چې د ټي ټي پي جنګیالي د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوي دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې چور زی روانی وی.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وربشو پاکستان ته هلته د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارټ کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو خوندې کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. دغه خوندې د ماشومانو یا د زده کوونکو شمیر شاوخوا 200 تنه تر رسیدي، خو ویل کېږي چې لا هم د خوندې سمه ودانۍ نه لري او په دې رابطه باندې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټ دغه رپورت.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمی دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې UNHCR څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو ځمکې مالک پکې خند جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، د کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې وچانې پرتې دي او دې کې ټول شپږ لسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو دي کار پیل شي، ځکه چې د خوندې مشومان او هم خون کې د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې دی وجنه او د جوړ کړي دی. یو چې د کنه سبې 1200 بجو پورې وي، بیا چې د 2 بجې نه بیا چې د بل شپټور شي، هغه چې د درې کلسونه سبې درې بيګي وي، خو هغه کې بیا کسان چې د کنه زخډیر دي.
آیډي نوې سازمان د افغان کډوالو مشومانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند ان جوړیږي چې لوځي مشومان او د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کوم سپیس اکوپای دی ایگزیکټلی و پاره کیږي کې نو هغه کوم بیا لن ان راځي فردر کورټ مستر علی یا چې د کوم لیګل سیل دی کمشنریټ هغه ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشاري دوی ته ویلي زئی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوسې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې UNHCR سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
افغان جون یو خزیوایا اندیښمن دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلې عادي کیږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې. شاوخوا 990 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم وایي د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هېرېدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې چې له زده کړو د بې برخه زده کوونکو په غږ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ په ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. خو وایي د پلازمېنې کابل اوسېدونکي او یولسم ټولګي کې وه چې ښوونځي ته پر تګ یې بندیز ولګېدو. وایي خپله راتلونکی تیاره ویني.
موږ ته هېڅ پام نه کوي او دا اوس ټولو ته منل شوی ده چې په افغانستان کې به تنها نارینه درس وایي او ماته مې خپله راتلونکی ډېره تیاره ښکاري.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز څخه نږدې 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوې نجلۍ چې دا هم د کابل اوسېدونکې ده خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
دا هر څه ډېر ناهیلي کوونکي دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپه چې وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هېره کړې او هم نړۍ هېره کړې ده. اوس
افغان نجونې او ښځې دې ته اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېرېدونکې موضوع ده. یو له دوی څخه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهې لپاره دوی تږي دي. نو زه ګمان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هېر کړي چې د نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هېرېدونکی شی دی.
د یادونه ده چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لرې کړي. دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لرې کړي. په 13 اپریل میاشت کې اروپایي هیوادونو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو د منځني ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی ته راستنېدو وروسته د یوې اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري. خود طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار د خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي خو د نږدې دریو کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
د ناتو د بهرنی چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبري وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حمله راګرځوي. په ډېره تفصیل د اسمت ساروان پر رپورټ کې
د ناتو سرمشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراین د خپلو متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپله جګړه کې لاس پر رهي کېدای شي. ستولتنبرګ دا خبره پرون پنځشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیواد د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي. د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي. ستولتنبرګ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسېدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 کاله وړاندې د روسیې د بشپړې یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو. روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډېر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی. کیف د مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارس د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده. اوکراین د خپلو متحدانو له لوري له دې منه دی چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي. په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمې باندې بریدونه زیات کړي دي. روسي چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وویل چې د خارکیف سیمې شمالي برخې ته نږدې د روسي ځواکونو شمېر ډېر شوی دی. روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سیرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي، خو د دغو ځواکونو شمېر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي. روسیې په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه یې په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ. د اوکراینی جنرال په وینا د دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړي کوي. په همدې حال کې د امریکا د بندرنیو چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسېدلی، سمدستي له خپل چکسیال جان لیپټوفسکي سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زم لالی بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې په افغان ټولنه کې ولی یو شذینه کوچنی ته یا د چاپا کور کې چنجلې زیږي، هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي، بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټو نن پر دې به بحث وکړو چې څنګه د حل لارې پیدا کېدای سي چې په ټولنه کې د انجلۍ او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلۍ د ښځینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشانه ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره آغلی تورپیکی مومند، آغلی رابعه ستانکزی او آغلی زاهده فیضان ګډون کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سي چې موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخلي او موږ سره تماس ونیسي، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. پر دغه شمېره باندې زنګ راووهئ 00420221124601. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره ده 00420223001111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خپرونه کې شامل کړو. اوس هم د خپرونې لومړی میلمنه آغلی زاهده فیضان له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې له سټوډیو سره. آغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون کوئ. په دې برخه کې که تاسو راته ووایاست چې تاسو د ښځو سره کار کوئ، د ډاکټرې په توګه باندې تاسو شایي سلګونو یا که مبالغه ونه کړم زرګونو ښځې به تاسو لیدلې وي چې د دوی سره د جی په برخه کې تاسو مرسته کوي، تاسو د خپل سترګو لیدلې حال تزمر سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا سیسه مو در سترګو سوي دي چې خلک د انجلۍ اولاد په زیږیدو باندې خپګان شي؟
سلامونه نیکې هلي تاسو ته، درنه مېلمانی خويندو ته او ازادي راډیو اوریدونکو ته. بالکل، هو په افغانستان کې خو بالکل دا مروج ګڼي چې چېرته نجونې پیدا شي ډېر زیات خفګان اظهار کوي، او که کور کې زوی پیدا شي نو هغې دپاره د افتخار ځای دی او خوشحالۍ اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته تېره یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړی وو چې دا زما حق دی سوالو. نو انجونو ته دومره ارزښت ما هغه وخت کې ویلی وو چې د کله چې یو مور حمل اخلي د حمل نه ونیسه تر د ځم تر پای پورې انجونو ته هغسې حقونه او حقوق نه ورکول کېږي. همدې د وجې نه زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي په اجتماع کې که په ټولو برخو کې، زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي. انجونو ته داسې خاص خطر زینه ورکول کیږي او نه انجنونو ته د شی په خطر زبان لیکل کیږي ول چې نه وي زمونږ نه د جنې د بل چا دا د بل کور نه دا ولک چې زمونږ ملاتړ دی زمونږ د ملاتیر دی په دښمنه او سنگر کې مونږ سره یو ځای دی
اغلی فیضان تاس د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کئ دا سې کومې کیسې تاس لیدلې دي چې کله د چا ځنه اولاد پیدا سوی او دوی خپسوی ور باندې
او ډیر زیات یعنی په سلګونو په زرګونو زل مېندې ما په شفاخانو کې خپل د دندې په وخت کې لیدلې دي چې ډېرې مورګانې کله چې د معاینات په وخت کې هلک وي کورنۍ خوشحالیږي چې جلۍ وي حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوی دی چې زه کور ته لاړ شم ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ماته داسې بد رد وایي زما کورنۍ خو به ماته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلۍ ده یعنی ډېرې یو نه مونږ او اکثر چې کله جنکۍ ته ولود کېږي هم په شپخانو کې وایي ورکې کوي دا جلۍ پیدا شول نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوي او نام نظر نه قتل کیږي زما د سترګو لیدل حال دی کورنۍ و چې درې لورګانې پیدا شوی او څلورم لور کې آتا کې خاونې ورته ویلی چې بس نور کدا ځل دې لور راوړ نو ته بس د خپل پلار کاره بځي نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دي
دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپکیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کار ځکه دی بل لور وزېږول نو دا خو د ښځې ایڅ په د ښځې کار نه دی پاغه کې دغه ښځه باید و د دې سړی څخه فسوي وای تاسو په نظر آیا دا سنوي چې د دې سړی څخه اولاد پیدا کیږي ان د اولاد جنسیت خو پناره نه پوری تړاو لري د دې پر ځای چې دا ښځه خپاسه چورتوي چې زما ولې ګرد لونې زیږي دای ورته خپ
اکثر دا خو داسې دی ادمي آګاهي دی د تعلیم نشتوالی دی د خلکو ناپوهي ده چې دومره بیا پوهېدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابېدل ولې بیا ته رسېدل ولې په دغه څو ځله مونږ او تاسو دغه مصیبو د ښځو د حقوقو په برخه کې خبرې وکړلې لکه دغه مسایل مونږ وڅېړل د مهر د میراث د واده په برخه کې د کور د ژوند په برخه کې جنې د پلار په کور کې په کوم حال کې د خاوند په کور کې په کوم وضعیت کې د کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې نو دا خپل ادم یا آگاهی د دیو د دیو ته علمیت ته او دغه شی د خزه حق او د معاشم حق او د اولادونو حق د خاون حق د زوی حق د لور حق دا ورته واضح نه ده دا جهالت د جهل د وجه نه دا خبره کی کچر ته دا خپېدل چې په اسلام کې دا خبره د دغه کې انانات او کلچر کې دغه سم موضوع ده نو بیا به کله هم وای چې ال جلې زما د کور نه ده د بل د کور د ماته څه فائدہ ده او کزوی شینو کوم زو د خمنی او کوم زما زامن بدی شي زما سره په سنگر کې ولاړی ما سره په څنګ کې ولاړی زما ملاتړ به زما په سر نن کې غیرت کې هم دغه مسایل دي
مننه زبا بیرته تاسو ته راسم غلی فیضان ورسته دغه پښتنه هم درڅ کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي ته نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اوریدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خوا څخه کوم کروموزوم راغلی دی دا نه چې د مور د خوا څخه ځکه چې د مور کروموزومونه د ښځې او د نارینه د پاره هماغه یي بدلیږي نه خو د نارینه د خوا څخه چې کوم کروموزوم ورسي دا هغه کوچنی جنسیت یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به ښځه وي دا په پلار پورې تړاو لري په دې اړه به وروسته تاسو څخه واورم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی رابیه ستانکزی له موږ سره وصل شوی ده مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي په لومړي سر کې تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د په افغان ټولنه کې تاسو دا ډول کیسې اوریدلې دي یا لیدلې دي چې کده چا ښځینه اولاد زیږیدلې یو دی ور باندې د خپګان احساس کړی وي
مننه سلامونه تاسو او د تاسو ملمنه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه چې ډېر مهمه موضوع راخسته ده بالکل کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوی او لوی شوی یم په ټولنه کې هم کاملا دغه سو برخوردونو څخه ما عملا لیدلې چې خلکو د خلکو به خلکو کره بلور پیدا کېدله نو عملا ښه سره به یې رویه بدله سول ده ورته ویلې به چې یعنې څنګه د لور وزېږوله والد لور جگول دا خصوصن پولایاتو کی پټول افغانستان کې دا کومګ وای چې په جنوب کې دا په شمال کې دا نه دا غلط خبره ده پټول افغانستان کې نارینه او ته په خاص ترګه قتل کیږي کومه خزه چې زوی زیږي تر هغه خزه پوری چې اور لور زیږي په بعد کم سترګوټه قتل کیږي دا بیخی علنی ده خو کومګ دا بس اړه او چې دا مسلمانی پوری تړو نه دا کاملا غلط خبره ده او دا پوری واج پوری په دغه د ژوند کچی پوری تړاو لري ځکه چې الته نارینه ډیر کار کوي نارینه دیپلار کرا پاتې کیږي میراث ورکول کیږي او دغه شان په نظر کې نیول کیږي نو ځکه نارینه او ته ترجیحات ورکول کیږي
ډیر مننه اغلی تاسو یو ځینو شوټو ته اشاره وکړه زه به بیرته بیا پر همدغه برخه باندې تاسو ته راسم او د نور میلمنو څخه به هم واورو اوس به اوریدونکو ته وایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوي اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221124601 که تاسو پر دې شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسئ موږ به بیرته زنګ در ووهو اوس هم ښاغلی جلالوف وای چې موږ سره یو اوریدونکو دی اول باغ را واخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملالی بشیر ما زغ اوري
ستاسو ژغ راځي قاری سه پښتون موږ دایمي اوریدونکو مننه چې تاسو زنګ را والی دي تاسو د نن ورځې د خبرونی په اړه باندې څه ویل غواړي قاری سه په دې اړه باندې یو څه خبري وکي چې د اسلام لنګا څخه د انجلی په اړه باندې څه ویل سوي دي په قران او په سنت کې
خو بس نو وخت راکې چې څه خبري د توک
ولی نه مهرباني
ملالی خبره دا شه ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام ما بیان ته نو راغله یعنی 1450 کال مخکې په دنیا کې داسې جهالت چې راوستنی جهالت په اړیان ورته پاتې دی خلکو د خپل نوري ژوندې شخوالې په مزه کې یعنی پر لور به داسې خپکان سرګندوي چې نوري به ژوندې شخوالې دا قرآني مسله ایم شکو علی اولین هم یدوسو په تراب الاسه ما حکومت انو بل خبره دا ده چې کله چې بشیږي ته یو تکلیف پیښو د بنی اسرائیل په وخت کې نه زموږ اسلام نه راغلی موږ محمدي دین نو کله چې بشیږي ته یو تکلیف پیښو دا ماواره تکلیف بیا بس د یسود سره خبرې هم نه کېدلې د لاس دوی دې هم نه خوره کېدل او دوی به دشي په کوټه کې په ځای کې اسیدلې چې لکه جنډان غوندې تر څو چې دا تکلیف نه وي تر څو څو سره نه خبرې کېدلې نه د له دوی خو کېدلې نه د له صوبه چا اخیستلې نه خبرې ورسره کېدلې د زندانی شکر یې درلودې اما الحمدلله ثم الحمدلله وخت چې دین مقدس اسلام دا بغیرت شریعت چې ما بیان تراغي خدای تعالی سجده ته یو ډیر لوړ مقام ورکړي هغه مقام چې رسول علی السلام وایي الصلاة وما ملكت ايمانكم فاخره کې د نفس خطو د رسول علی السلام کچیر غمزه اسلام وته جنو په ملالی او د اسلام څه سم تعریف وکړو رسول علی السلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویل یل اخلق المنکر کوي او بل خپل تر لاس لاندې خلق سره لکه منځي لکه غلامان او هغه کسان چې ستاسو د کور شدی دي دا هغه ساته چې ژوندګي کوي او عاشروونه بالمعروف دا د اسلام خدای د خوره کې اما اوس رالو حساب ته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوي دا بل درته وایم بر نظر ورکم وای نن چې په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي په خاطر د دې چې دا عجز ده دا مظلوم کشر دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري دا یو مور ده دا یو خور ده دا یو میرمن ده دا یو لور ده نو په دې خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خبره باندې تاکید کړی اوس برا سم نظر ته ما غوړې
بلې اوس تاسو ژغ مشتره دې مهرباني خبره ته دوام ورکړي
او دا چې ولې مور د اسلام سم نه تعریفو دا چې ولې د مور د اسلام سره حقيقي ګټه نه اخو خور کې دا ګونه د دین د اسلام نه د ته مسلمان شه زه الحمدلله موږ زه مسلمان نه یو تاسو سره غږیږم دا چې ولی موږ د اسلام سره سم تعریف نه کوو دا د اسلام او د دین ګونه نه ده مسلمانۍ به ذات خود عیب نه داره هر عیب خاص تر مسلمانۍ ایمان اسلام به ذات خود عیب نه داره نو معنا دا ده چې موږ د اسلام سم تعریف نه کوي دا چې ولی شه ضرورت کیږي ولی شه ته پکورنۍ کی په حقارت قتل کیږي دا اسلام موږ د خپل کور نه ده سویه دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچی پوچی مفکوری چې موږ ته د پلرو د نیکانو د نیکانو څخه پاتې دي بیا تر اوسه پورې دغه پوچی بیا تر اوسه پر موږ باندې سیمې دي او هغه رواجاتو خرافات چې پر موږ باندې اچن دي تر اوسه خلک سوازی په تعلیم و تعلم نشته په دې دا دا بل دا کور دا دا سبا بل ودی دا دیر سر سبا بل دا خی از ما سمیراز وخی زوی خود ما خپل وارس دی از ما میراس بر دی سبا کور ودانی شد دا بل کور دی او بعضی خلق بیا چه با سواد هم گی اگه بیا سکتی اگه بیا وای زوی دی می کازی شی زوی دی می سارندوار شی زوی دی می مامور شی زوی دی می وزیر شی او مالور خونه دا دا دی د بل د کور د یاد کور یاد کور دغه واجب په مشک حکیم دي دا څنګه کېدلای شي چې ورک
ډیر مننه
دا څنګه کېدلای شي منالي تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي پلار و سیت دا مفکوره ورکې چې دا خور د ستا کومک ته اړتیا لري چې چون چې تل ما اولاد دا خور دا زما لور مې خو اولاد ده و دې ته باید اول زده شبکات په نظر وګورم او ازوی ته اگاهی ورکول شي د مسؤلیت د علما و دې چې باید خلکو ته اگاهی ورکي د ښځې مقام و خلکو ته وښيي څلورم مسؤلیت د ډېرو اصحابو د حکما و دې چې خلکو ته اگاهی ورکي نو دا د اصلاحات راوړ کېدای شي.
ډېر ډېر مننه ستاسې نظر مو هم واخیستی او زموږ اورېدونکو به ستاسې د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړې وي چې تاسو ورسره شریک کړل. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی ول بدوی را واخلو مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده
ملالی بشیر خور سلامونه تاسو ته. آزادي رادیو ټول محترم اورېدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې دا هدا تعلیم خورګان د فلمن ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راووهه. د نن ورځې د خبرونې پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ تاسو په خپل سترګو لیدلې حالم کرا سر شریک کړئ. تاسو داسې خلک لیدلې دي کورنۍ چې نه غواړي چې نجونې په کور کې وزېږي؟
مننه الله دې قدر وکړي ملالی بشیر خور. بالکل دا مې خپل سترګو لیدلې دي خورجانې. یعنې یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملالی لیدلې دي خورجانې. لکه کاریم احمد علی پښتون صاحب چې ښه ښایسته خبرې وکړې سلامونه ډېر ډېر ورته وایم. خورجانې دا چې دی خورجانې دا یو عامه پوهاوی ته د خلک ضرورت لري. خورجانې دا چې موږ وایو چې مثال د خبرې ښوونځي د خلاصي مثال د ښوونځي د تنګې دیني مدرسې هم خورجانې خلاصي د دیني مدرسو ته چې دی ملالی بشیر خور ضرورت ته مثال کنارینه وي که ښځینه وي مثال دغه ښوونځي ته ضرورت خورجانې باید دا خلک کامه په حوید الله کې او بل په ورسنی کې ملالی بشیر خور ما خدا سي بار دل چې مثال خور کې مل منه کړی و. په ورسنی کې بار په شنه دغه سبو څو مثال د خبرې تاسو سره څنګه چلن کیږي هغه خور په خدای خلکو ته جړه باندې ملالی بشیر خور یې نه خبرې وکړلې ول د مثال د خبرې دغه کې و ما په درملتون کې و ما کوم وخت مثال د خبرې د ما خاون خبر شو کتاب مثال د خبرې انجنیر اورې د ول ولاته قوت لا دی ول مې مثال نه درځم ول ته چیر مثال الک پیراسي و د خیره بل مټر در ول مې یعنی په مټر کې درا ول مې خورجان دا مثال یو بدبخت خبر دی چې څوک کې لورم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خورجان نو باید دې په مابین کې فرق ونی شي او لکه مخکې ما یې خبره وکړه وکړه خورجان دا دینی تعلیمات ته ګرځوري تاسو خورجان باید د دینی مدارس مثال د خبرې د شونځي ترڅنګ خلاص خورجان شونځي خلاص داخله کې سامه هوای ته لاس کوم علي بشیر خور.
ډېر ډېر مننه اتل صاحب ستاسو نظر مو هم واخیستی او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه. اوس هم یو بل اورېدونکی دی اول به دوی راوخلو مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده
ستاسو د ایمي همکار راځي توخې د زابل ولایت شاویر او د سوري سره پایلې کې کوم تاسو او ملمنو او ټول اورېدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
توخې صاحب ډېر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی او وعلیکم سلام. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه راته وایست او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال هم راته وایست چې آیا داسې خلک تاسو لیدلې دي چې په کور باندې نجلۍ زیږېدلې بیا دوی د خپګان احساس کړي؟
بلې اورېدونکو ډېر ښه نظرونه ورکړو. کورې ودان علمي وو ساینسي وو سیاسي هره معنا باندې نو رښتیا هم لکه اورېدونکو چې وویل ښځه خو یو داسې څوک ده چې هغه زموږ خور مور لور ورور ورېندار دادي. نو رښتیا هم دا یو داسې قشر ده یو داسې ټولنه ده چې دا اکثر د وختو خو د ماتحت دي ځکه چې د نارینه وو تر سلطه لاندې دي. نو خامخا د هر انسان سره باید سړی شو وکړي خاصتا د ښځو سره خو بېخي نیکي په کار ده لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل چې له ښځو څخه یې وزیرانې جوړې کړې دي مطلب څرنګوالانې جوړ کړي دي خو له نارینه وو څخه خو له ښځو څخه رښتیا هم نشته.
اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي ملایان دي دا بیخي ډېر دي خو ښځه ملا ډېر کم پیدا کېږي دا خو دا وجه ده چې فقط پلار ولور پر واخي او شګرانه یې پر اوپو خرڅ کړي بیا یو درې څلور جو ته کالي ورکړي دا نو پر دې احسان اچي وای بابا داسې کور درکړي داسې کالي یې درکړو نو دا بل کور ته ورولي هغه په کور کې ډېر تر جبر او تر ستم لاندې پر هغې باندې ښه غږ نه کېږي د پلار کړی په شپو نه پرېږدي پیغورونه ورکوي پوچ ورته وایي نو دا ښه کار نه ده نو داسې تا نه ما پوښتنه وکولی شي داسې څوک شته چې هغه په ښځه کښې ګوره اول لو خبره دا ده زموږ په وطن کښې پخوا دودو دستورو عنانه وه تقریبا اوس هم یو څه څه شته چې زوی به پیدا شي پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو د مرمیو ټکان به وو نو به ټول خلک خبر وو نو ول د پلاني زوی زو کړی ده بعد له هغه به بیا مبارکۍ وي نشره به پر وکړې ویل کېده حتی چا به پسه حلال کوي د سنلونه به وو نشرې به وي نشره یو رقم شعرونه وو جوړ شوي وو په دې دغه پورې خاص پر لور باندې هېڅ شی هم نه وو نه وسته نه پخوا وو نو زموږ په قریبانو کښې یو داسې قریب ما ولیدی خیر ممبنا هم پخوا وو زه کوچنی وم نو د هغه لور زو کړې وه زوی یې نه وو دا د ښه پوه سړی هم وو له د خپلې ښځې د ښځې تقریبا یوه میاشت مرور وو ور تا ولې لور زېږولې ده نو دا یو داسې کار ده چې د الله له امر خو هم مخالفت ده او له انسانیت هم مخالفت ده دا خو د الله تقدیر ده د دې په اراده خو نه وه چې دا یا لور وزېږوي یا زوی وزېږوي دا خو د خدای تعالی ورکړه وه نو دا زه په خپله د دې عیني شاهد یم ولو که دا ډېر پخوا وو نو ښځې باید موږ تعلیم ته بوځو اوس الحمدلله د دوی پر مخ دیني مدارس اوس رښتیا هم پاک دي او موږ د دې طرفدار هم یو تاسې هم په وار وار هم ویلي دي چې په شرعي او اسلامي چوکاټ کښې دننه د ښځو مکاتب موږ بالکل طرفدار یو چې خلاص شي او مدارس اوس هم خلاص شته د هغو دپاره هم ښه د خیر خو علم د دیني وو ساینسي دواړه ضرور دي نو باید د دوی پر مخ د علومو او د سبقانو دروازې پرانستلی شي او خلاصې شي نو خدای دې وکوي چې له ښځو سره څوک بد وضعیت ونه کوي نو دا یو ډېر ښه کار ده او له محترمې مېلمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو ښځې خو بیا هم نسبتا څه باسواده دي یا مکتب ویلی یا شپږ سنفه دغه په ساراو کښې چې ښځې دي په دغو دپاره دوی څه پیام لري چې له دوی سره څنګه چلند وشي او دوی څه وکوي
ډېره مننه توخي صاحب ستاسې نظر مو هم واخیستی شو خبرو ته مو اشاره وکړه سلامت اوسئ یو بل اورېدونکی به راواخلو بیا به مېلمنو ته ورسو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام که تاسې خپل نوم یادول غواړئ او د کومه ځای څخه مو زنګ راوالی دی
محمد صادق یم د کندهار ولایت څخه
صادق صاحب مننه چې تاسې زنګ را ووهه د نن ورځې د خپرونې په اړه باندې که پوښتنه در څه وکړم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی کله چې یو نجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خفګان احساس کوي که خوشحاله کېږي
اول خو تاسې او ستاسو د ازادي راډیو ټوله اورېدونکو سلامونه وایم بعضې کورنۍ دغسې دي چې فرق کوي د اولادو د نجلۍ فرق کوي بعضې بیا فرق نه کوي خو حقوق یې ډېر کم دي که موږ داسې فکر وو هلک زوی ته حق ورکول کېږي او لور نجلۍ ته حق نه ورکول کېږي د شرایط په نگاه کښې خو نو لکه څره کم شي اولاد که نارینه وي که ښځې دواړه حق لري زموږ په بسنو کښې اوس دا بېخي کمه ده چې هلک زوی ته حق ورکول کېږي او نجلۍ ته ګډ سره کښې حق نه ورکول کېږي د اولاد په سترګه نه ورته کتل کېږي که نه نجلۍ خو نو د هلک ډېر عاجزه ده خو د بل کور ته ځي باید چې هغه ته هم دغه قدر حق وي حق ورکول شي که دغه نفس ورکول کېږي نو په دغه یو زموږ په موږ په پښتنو کښې دغه ډېره کمزوري شته
ډېره ډېره مننه ستاسو نظر مو هم واخیستی اول خو به زه غواړم چې ستاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم قاري صاحب پښتون چې زموږ اورېدونکی دی او ځینو نور اورېدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي دا حدیث چې عبدالله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویلی دی کده چا شځنا ماشومه وسی او هغه ژوندۍ شخه نکړي او نه سپک کړي او نه پر نارینه اولاد باندې غواره وګنی نو الله تعالی به جنت ته داخل کړي. دغه د حدیث هغه اخیری برخه چې ولي پکښ راغلی دی چې پر نارینه اولاد یې غواره ونه غني. دغه کې داس چې موږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپل لونی ژوندۍ نشخوي. خو دا اخیری برخه د حدیث کې داس چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانہ باندې صدق کوي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې مور او پلار د خپل لونو سره مهربان وي او ور سره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتې چې یو بل ته دي. همدارز د رسول الله مبارک له خولې څخه یو بل خبره هم راغلی ده چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختۍ سره مخامخ سي او صبر وکړي نو د هغه لونی به د او د جهنم د اور ترمنز پرداسي. بل حدیث د حضرت ابن عباس څخه روایت شوی دی چې د ویل دی چې رسول الله مبارک و فرمایل چې څوک چې درې لونی یا هم دومره خويندې و پالي د هغوی شر و زنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي چې دوی لوی سي نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پوښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پوښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه د نجونو او د الکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویل او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه وه. خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته لکه په افغان ټولنه کې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. د دغو د لاملونو په اړه باندې تاسې مخکې دلته یادونه وسوه چې خلک داسې فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ دبل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک ښځینه اولاد نه غواړي؟
تاسو ډیر ښایسته حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر ښایسته خبرې وکړلې. د هغوی د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی، ستونزه په موږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د موږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه کتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي، د ښځې خو هماغه یوه ګټه ده که هماغه اول سر کې یو ریخار سکړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې بیرته پې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته. او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کته سترګه کتل کیږي نو د بل چا کره موږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په موږ خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅېږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځه ته میراث نه ورکول کیږي، ښځه ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، همداسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دی، لاملونه یې بېسوادي ده. فقر ده، بېسوادي ده چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېده چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو سانته یو شانته تطبیق کړي، معرف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پوهیږي چې نارینه فزیکل قوي دي، کار کوي سي، ځکه چې د دوی لغاړې ماشومان نه وي. یو ښځه چې کله یو ماشوم زیږي 15 کاله متواتر دی، ماشوم پالنه څه رقم ته کوي، یعنی د ورځې 8 ساعته 9 ساعته مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي.
نو هغه نو روستم دغه مکتب ته اچي کی یعنی ډیر مسولیتونه مور ته متوجه کی مور پالنه کوي. نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي اقتصادي وضعیت خي په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د خزو خواني سي چې خزه بیا د خزو حقوق ورکوي ځکه چې حکومت قوي ده او قوي یو قوي کسره نه دريږي. نو که د یو قانون هم دغه نارینه په خوا ودرېږي نو شرایط هم د ځوان د یو سړي ښه وي نو خو بیا ښځه بیخي کته کېږي بیخي ضعیفه کېږي. نو ځکه حکومتونه د ښځو په خوا درېږي. د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د ښځو لپاره هغه حقوق چې هماغه اسلامي حقوق نه ورکول کېږي بشري حقوق ولاته کوي هغه خو لرې خبره ده. لاملونه یې همدا فقط بې سوادي ده چې په ټولنه کې پاتې شوې ده او خلکو باندې همدغه انګېزه ورکول شوې ده چې ښځه پردی کور ده ښځه بل کور ته ځي او لږ د مونږ تاسو ته پاتې کېږي زړښت مو د زوی سره ده او د همدغه زوی ده چې مونږ ټولوي. دا مې خپله خلکو اورېدلي د خپلو نزدې او قریبانو دوستانو کورنۍ څخه اورېدلي همدا خبره کوي لاس ورې به چورتې وي چې دغه نجلۍ د خدای لوی نعمت ده وایي دا خو پردی کور ته ځي همدا خبر درته کوي وایي دا خو پردی کور ته ځي نو
یعنی خبره تر اخره پر دې را رسیږي چې څومره ګټه ده په یو اولاد کې.
بالکل ځکه چې مونږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډېر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بیخي کته وي نو همدغه نه توقع لري په ماشومان اوس سړکونو کې په دا لویو ښارونو کې مونږ تاس نه ګورو چې ماشومان به د کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظات هغه سته خو نشته. ورور پوښتنه وکړه چې دا خویندې چې په ښارو کې دي او کوم خویندې چې په کلیو لرې دښتو کې دي دوی لپاره یا په لرې سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خوا چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت دا ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سې هر حکومت دي چې هر نظام حاکم وي سه ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کړي خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي که هغه د مدارس له طریقې وي که هغه د ښوونځیو له طریقې وي په هره طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړی سي د خلکو حقوق وروپېژندل سي او قوانین وازه سي. قوانین نه وي نو په خپل سري همدغسې خلک بیا په رواج مخته ځي په پوهه په علم په اسلام بیا مخته نه ځي نو ټولنه.
ډیره مننه آغلی ستانکزی زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمېر ښځې په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکی کوچنۍ د دوی د کوچنی د جنسیت په اړه باندې خبرې سي چې دوی پوسې چې هغه نجلۍ ده نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کوچنۍ غواړي چې د بینه ولاړ سي. یو شمېر د الټراساوند د برخې متخصصینو موږ ته ویلي دي چې دوی تر ډېره هڅه کوي چې ښځو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ور ونه ښیي چې د کوچني جنسیت څه شی دی یعنی د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خاطر باندې چې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کوچنۍ چې دی هغه دوی د بینه یو نسي د تر دې مخکې چې هغه زیږېدلی وي. ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال که تاسو را ته شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې ښځې تر فشار د روحي فشار لاندې کېږي کله چې دوی پوه سي چې دا کوچنۍ ښځینه اولاد دی نو دوی بیا هغه له منځه وړي. او په بله برخه کې که تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اورېدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د ښځه په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومې نجلۍ دی که نارینه.
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانې ته ځي یا کلینیکونه ته ځي او الټراساوند لپاره لاړ شي نو ډېری میندې حامله دار میندې وایي چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وایي چې هلک دی په ډېر خوشحالۍ سره کورنۍ ته وړاندې کېږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلۍ ده. هغه وخت کې اکثر ډاکټر ته هم وایي چې
مینه په دې باره کې وای لکه خواخې مې بیرون ولاړه ده، اندروریان مې بیرون ولاړ دي، دوی ته مه وایوه چې جلۍ ده، بیا به ما سره بده وده وکړي. ډېر زیات تر فشار لاندې، ډېر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدل حال دی. په شفاخانو کې، په معاینه خانو کې دغسې وضعیتونه ډېر زیات دغسې، او اکثریت چې کله الټراساؤنډ کېږي نجونې په د مور په بطن کې، نو پلارونو خاوندانو ورته د سخت اجازت هم ورته ورکړی دی چې تاسو دا سخت تداوی وکړه، دا وکړه، دا وکړه. نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زېږېدو مخکې باید ووژني، نه دغسې هدف
ووژني. او همدغسې، او کله چې په شفاخانه کې یو مور ولادت کوي او ډېر لورګانې لري، هغې ته هم وروسته د دوا اغستل نه، د ولادت نه وروسته څارنه کې د دوا اغستلو په وخت کې خپل خاوندان، کورنۍ، لیورونه، خسرانه دیو دي ته دومره په کمه سترګه کېر کوي بوري چې بېخي هغه دوا ورته نه اخلي. دا البته په افغانستان کې فیصدي ډېره لوړه ده چې رواني فشارونه، یوازې رواني فشار د دې نه نه، د کومیندو او په خویندو باندې. خو دلته غربت هم منځ کې دی، د عنعنات او کلتور هم دی، او عدم آګاهي هم دی، عدم ناپوهي ده د خلکو. د اسلام د نظره نه پوهېږي چې ښځه څومره حق لري، نجلۍ څومره رحمتونه لري. تاسو لږ مخکې درې حدیثونه وړاندې و، درې لورګانې او مور او پلار چې وای په خشان ته وساتي او ښه تربیه ورکړي، ښه اسلامي روزنه ورکړي، هغې مور او پلار باندې جنت واجب شو. نو دا څومره غوره خبره ده، خو چون دلته بیا هم ناپوهي ده. لکه چېرته دې لپاره موجوده نظام په لرې پرتو سیمو کې، په خورا او قصباتو کې، د ملای مامانو د لارې، د مکاتبو د لارې، اوس خو د شپږم نبره مکاتب نشته، د استادانو د لارې. که چېرته دیو ته آګاهي عامه ورکړي چې لور رحمت دی، لور نعمت دی، لور د مور پلار، لور مور ده، لور خور ده، لور ښځه ده، که داسې ورته وضاحت ورکړي، هېڅکله به هم دغه نه شي. او بل کروموزومونو په برخه کې دا خو ډېره اوږده دغه ده، خو چون زمونږ پښتنیز ټولنه، زمونږ وروسته پاتې خلک په دې څه پوهېږي چې کروموزوم څه شی دی، او د پلار د طرفه دغه جنسیت ټاکل کېږي، چې دې هم نه پوهېږي. نو دغه علمي علم ډېر لوړ دی، او هغه طبي ډاکتران چې دي، هغه خلک چې پوهه لري، هغه خلک چې په حقوقو پوهېږي، هغه خلک چې علمیت لري، هغوی په دې مسایلو باندې پوهېږي. او نور که چېرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکړو، دوی لپاره که په کافي اندازه مونږ آګاهي ورنکړو، د دوی د افکارو تبادلې دپاره، د دوی هغه د فکرونو تبادلې دپاره، د دوی د فکرونو جوړولو دپاره یو ښه کړنلاره ورته برابر نه کړو، هېڅکله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دغه نه لري، ارزښت نه لري. لکه مخکې چې زمونږ یو ورور ویلی چې الله پاک په قرآن کې داسې وایي، واضح ده. ډېرې به علما لرو مونږ الحمدلله، خو چون بیا چې راغ شو پښتنیز ټولنې ته، راشو بیا عنعنات او کلتور ته، راشو رسم رواج ته، د پیغور په خاطر چې ستا ښځې دومره لورګانې زېږولې دي، لاړ شه بله ښځه وکړه، هغه ښځه قرباني شي، بچیان یې قرباني شي، بیا هغه ځوان لاړ شي چې هغه مټور دی، زورور دی، مالدار دی، پیسه دار دی، هغه بیا لاړ شي او بله ښځه وکړي. نو دغه مسایل ډېر زیات دي، د طبابت د نظره هم ډېر غټ علم دی دغه کې. او الله په قرآن کې صحیح ده چې پخوا وختونو کې نجونې ژوندې خو خښېدلې، هغه مسایل و. اوس هغه د ژوندې خښېدلو نه دغه مسایل ډېر زیات دي چې اوس دې حالات ته ګورو، هم د اقتصاد کموالی، هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي، هم روحي فشار لاندې دي. نو دا مسایل ډېر زیات ده. دې دپاره موجوده نظام، هر نظام چې دی، قوي آګاهي ونه کړي د ښځو د حقوقو په برخه کې، قوي سپارښتنه ونه کړي. اوس زمونږ ډېرو کلیو کې ښځې سقاوه ده، ښځه لربه ده، ښځه دیقانه ده، زیات تر په ښځو باندې دغه درانه حامله دار مورګانې تر نهمې اخري ورځو پورې د پټي په سر کار کوي، او سبا ته کور ته راشي هغه ولادت کوي، د هغې د حال نه څوک خبر نه وي. نو همیشه ښځه ځورېدلې ده، او د ښځې د حق نه، او حال دا چې حق د مور زیات دی. کله چې اصحابي ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ویل په ما باندې چا حق ډېر دی، ویل د مور، بیا ویل د مور، بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویلې دي. خو بیا هم زمونږ ټولنه هغه سې آګاه نه ده، د اسلام له نظره هغه سې پوهه نه لري چې مونږ څه وکړو.
ډیره مننه اغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام که زه ووایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته وویل سي چې څنګه د یوه اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې، هغه دا چې د کروموزومونو له لارې چې دا د هر ډول حیوان انسان او همداراز د بوټو په دننه کې یو جنټیکي جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې، او ښځه په ارسي ډول دغه باید ووایم اورېدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو لور یې پیدا کیږي، او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی دغه تم باید پام وي هغه ور سره یو ځای سي نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې د هغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې که څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي بیا هم وایم چې ښځه په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي چې دا دواړه ښځینه کروموزوم دي نو بیا یې لور پیدا کیږي، او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په ښځه کې نسته هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو بیا هلک یې په نتیجه کې پیدا کیږي، چې د دې معنا دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی هغه که انتقال سي بیا یه نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دغه معلومه سوله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. که د یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلی وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی، او که د چا لوڼې ډیرې زیږیدلی وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی چې په نتیجه کې لور زیږیدلې ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه ووایم. اغلې ستانکزی زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي، که عامه پوهاوی زیات هم سي عملاً باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کېداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي. په مکتبونو کې هم شاید ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، همدغسې لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملاً ورباندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې هو زه منم، دغه څنګه امکان لري؟
مننه، د تاسو پوښتنه ما واخیستله. نو د ښځې مقام ته که موږ او تاسو ګورو واقعا د ښځې مقام لوړ، ښځه د مور تر پښو لاندې جنت ده، اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده، هیڅ نارینه او ته هغه مقام نه رسیږي او نه ده ورکړ سوی چې ښځې ته یې ورکړې. نو دا که موږ هر یو ځان هر کورنۍ په هر کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق یې کړي، تر څو چې موږ دغه ونه منو خپله یې ونه منو نو د یو څه ځان ته خوښوي نو بل ته یې هم خوښوه. نو که موږ یو شی په ځان باندې نشو تطبیقولی نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک که ووایي عملي یې کړو باید په خبرو باندې کله کله یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي، په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکړو، لور ته اهمیت ورکړو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي، لور باید خرڅ نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکړو، لور خپل لور ته که په یو کور کې خپله مور او خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نسي نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبره ده چې توقع د دې وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موکړه، د ما د لور ته د قدر ورکړه، د ما په کور کې درس هم نه ده ویلی، ته د درس هم پرې ووایه، دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو. نه، دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښيي. موږ تاسو پروس کلی یوه ښځه پیژنم، نوم خو یې نه اخلم، واقعا له زړه نه ورته خفه سولم په دې چې تر دې آماده وه، ځکه چې شپږ ګلونه لري نو اوس مشره لور یې واده سوی ده، یعنی غټه ښځه ده، په دې آماده وه چې خپله یو ماشوم چې پیدا کېدله هغه د خپلې ورېندارې سره په زوی بدل کړي. هغې ته یې ویلي ولسته که د تا زوی کېږي دغه د مالور. نو تر دې پورې
چې یوې ښځې ته د زوی زیږون دومره مهمه وي، او هغه کورنۍ کې میړه هم تحصیل کړی، ښځه هم تر یو څه پورې سواد لري، نو څه دغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب نه یې لوستې یا نارینه یې همدغه رقم ته بې سواده وي، نو تاسو فکر کوئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر؟
بله ډېره مهرباني.
انجلی ما واخل د دې لپاره د جنسیت لپاره ته یو بل چا سره تبادله کړه، دا خوم د خدای لاره نه ده. نو دغه د مونږ د ټولنې هغه بد انګیرنه، هغه بد فکر چې له خلکو سره ده چې دغه زوی یو شای ده، نه، زوی هم د خدای نعمت ده، لور هم د خدای نعمت ده، او دواړه د خدای پاک له لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي. بو مور او د مور او پلار مسؤلیت ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي، که لور نه لري په هغه زوی د شکر وباسي، که زوی نه لري په خپل لور د شکر وباسي. داسې انسان هسته چې نه لور لري نه زوی لري، ارمان کوي چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي. نو دې لپاره مکلفیت یا مسؤلیت هر په هر ټولنه کې له خپل ځانه له یو یو وګړي نه شروع کیږي چې په ځانې تطبیق کې او عمل کې وښيي چې د خپل اولاد لور لپاره څه کولی شي.
مننه ډېر ډیره مننه غلی ستانکزی، غلی فیضان، ستاسو د وخت څخه هم ډیره مننه کوم چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو ووهل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.